برای امید برای پیروزی آنها در افغانستان باز خواهد شد.
و با مرور به مطبوعات غرب، مجله خبری این ساعت ما به پایان میرسد و در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست. خوش آمدین آقای رضوان.
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی. د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستي وضعیت او مهمو پیښو په اړه درته ریپورټونه او مطالب لرو. دا ورکوشو وزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه چې فراهی وادي وړاندې کوي.
لومړی په مو کې د خبرونو لنډیستم. د ناتو یو مهم قومندان وایي افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو استول باید د جمهور ریاست تر انتخاباتو مخکې بشپړ شي. د چرچینو په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي مقامات وایي چې په درې ورځني عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون د راتلونکو جمهوري ریاست لپاره سیال کاندید په دې تورن کړ چې د جرمني د دیکتاتور اودولف هیټلر په څیر په انتخاباتي کمپین کې له کارګرانو تاکتیکونو څخه کار اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو مهم قومندان وایي افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو استول باید د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې بشپړ شي. امریکا غواړي چې د سش کال تر پای پورې افغانستان ته 10,000 نور پوځیان ولیږي چې شاوخوا 10,000 یې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته رسیدلی دي. خو د افغانستان په شپږو جنوبي ولایتونو کې د ناتو قومندان مارت دی کریف وویل افغانستان ته باید امریکایي ځواکونه د اګست 20 نیټې تر انتخاباتو وړاندې ورسیږي. سو د انتخابات پر وخت امنیت ساتل لپاره لازم وسایل او پوزونه ولري. شغل د کروف په هالند کې خبريالانو ته ویل د 10,000 امریکایي ځواکونو لرسیدو سره به عملیاتي قوت هم زیات شي، او لدې سره یو ځای به پراتلونکو میاشتو کې د وسلوال لخوا بریدونه هم زیات او پیښې به هم زیات شي، ځکه چې موږ غواړو چې پر مخالفو وسلوالو فشار راوړو. زموږه ازادي راډیو څخه اوري. د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په درې ورځني عملیات کړی دی. د دې ولایت امنیت قومندان مل پاسوال جمعه خان د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل. شغل جمعه خان ویلی دی چې په دغه عملیاتو کې ډېر وسلې او مهمات نیولی دي، او په دغه عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي قومندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې دوه پولیس افسران هم وژل شوي دي او نور درې کسان ټپي شوي دي. اما د وسلوالو طالبان ویاند قاري یوسف احمدي بیا وایي چې په دې عملیاتو کې یو وسلوال هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې مش نړیوال سلسله ځواکونه وایي په هلمند کې په دې ورسوي کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کیلوګرام تریاک لمنځه وړي دي. نړیوال سلسله ځواکونه په یو اعلامیه کې ویلي دي دغه عملیات د سلګونو نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا د کاناډایي او برتانوي هلیکوپټرو او امریکایي جت الوتکو په ملتیا تر سره سوي چې په طالبانو پورې مربوط د مخدره موادو یو ستر مرکز پکې لمنځه تللی. په اعلامیه کې د عملیاتو ځای نه دی څرګند سوی. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې ناټو ځواکونو په هلمند کې د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد عملیات شدید کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تر یوې اونۍ پورې به ټولو هغو ښوونکو ته چې د تیرو څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي خپل معاشونه ورکړي. په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ښوونکي په دې اعتراض مظاهره وکړي چې څو میاشتې کېږي معاشونه یې نه دي ورسېدلي. د پوهنې د وزارت ویاند آصف ننګ پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ستونزه هواره سوې ده او ډېر ژر به په کاپیسا، غزنی او پکتیکا کې ښوونکو ته معاشونه ورکړل سي. دا د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه تر یو وقفې وروسته وړاندې کیږي. د امریکا سینات د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا نومول سوی ډګر جنرال سټینلی مکریستل په افغانستان کې د امریکا او متحده هیوادونو د عسکرو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. نوموړی به د جنرال ډیوید مکرنن ځای ناستی وي، کوم چې تېر میاشت د بارک اوباما د ادارې لخوا په دې هیله لیرې کړی سو چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو پر ضد نوی کمپین کې نوی رسیدګي وکړي. تمه ده چې ښاغلی مکریستل به په یو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي او د شپږ پنځوس زره امریکایي او درې دېرش زرو ناټو قواوو قومندانۍ به واخلي. د ناټو اتو هیوادونو د دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په هالند کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. دا د هغو هیوادونو د دفاع وزیران وو چې پوځیان یې په همدې ولایتونو کې میشتي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ډنمارک، رومانیا او استونیا د دفاع وزیران د هالند د ماستریخت تخت په شار کې راټول شوي. د هالند دفاع وزیر وویل دوی به په افغانستان کې د مخدره موادو او اداري فساد په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د راتلونکي انتخاباتو تر وخته پورې به د نورو عسکرو د لیږلو په اړه هم بحث وسي څو د انتخاباتو پر وخت امنیت تامین وي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د پر دې خبره ټکان وخوړی چې په واشنگتن کې یو کس د هولیکاست په یادګاري موزیم کې د ټوپک ډزې وکړې چې له امله یې یو امنیتي ساتونکی ووژل سو. د راپورونو پر اساس دغه کس اته اتیا کلن دی، جیمز نومیږي. نوموړی د هولیکاست په موزیم کې ډزې په دې خطر وکړې. دی وایي چې د یهودو مخالف دی او د امریکا د حکومت د پالیسی مخالف دی. مجغلا زدی رادیو څخوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د راتلونکي جمهور ریاست لپاره سیال کاندیدان په دې تورن کړل چې د جرمني د دیکتاتور اودلف هیټلر په څیر په انتخاباتي کمپاین کې له کرغیړونو تاکتیکونو څخه کار اخلي او ګواښ ورته وکړ چې کدی به حرمت کړي نو زندان دی په ځان ومني. احمد نژاد دا څرګندونې نن پرون د جمهور ریاست د کمپاین په وروستۍ ورځ په تهران کې په یوې غونډه کې وکړې. نوموړی د ایران د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له سخت رقابت سره مخامخ دی. موسوی پر احمد نژاد تور لګولی چې د ایران د اقتصادي وضعیت په هکله دروغ وایي. په ایران کې د لوړ رتبه چارواکو سپکاوی جرم دی او جزا یې تر دوه کالو بند تعین شوې ده. دا د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دي. د امریکا خاص استازي د ولسمشر بارک اوباما یو لیک چې د سیمې د حالاتو په اړه د هندي چارواکو ته سپارلی دی. افغانستان سره د برتانیې د چې د پاسه اویا میلیونه پاونډو د مرستو د اعلان په اړه رپورټ لرو. په کابل کې پرون یو نوی سیاسي ګوند د فعالیت اعلان وکړ. په ننګرهار کې د شکایتونو د اوریدونکو کمیسون خپل کار پیل کړی دی. په هرات ولایت کې د لرغونو آثارو د ساتنې په اړه د حکومت د نویو هلو ځلو مخبرو. د سیمې او نړۍ د حالاتو په باب نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. ونیس پروګرام د ورکشو اجزانو لټون د دې خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هند ته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما یو لیک رسولی دی. دغه لیک د امریکا او هندوستان د اړیکو او د هغو هلو ځلو په اړه دی چې امریکا د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره ترسره کوي. هند ته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د لیږل شوي لیک په اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فرهی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک چې تیر اونۍ پاکستان او د عرب خلیج هیواد ته سفر کړی وو ویل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د سه شنبې په ورځ هندي مقاماتو ته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما یو مکتوب ورساوه. ریچارډ هولبروک د مکتوب د محتویاتو په اړه څه ونه ویل. ریچارډ هولبروک زیاته کړه چې ما وخت درلودای نو دغه لیک به مې په خپل هندي مقاماتو ته رسولی وای. اوس چې زنه ولاړم نو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز دغه مکتوب ورساوه. ساغلی هولبروک وړاندې وویل زموږ په فکر هند په سیمه کې ډېر مهم هېواد دی. د هند همکاري په سیمه کې ډېره مهمه ده او موږ غواړو چې له دوی سره له نږدې کار وکړو. له بلې خوا د امریکا یو مقام چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې د فرانسې خبري اژانس ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه مکتوب یوازې په افغانستان او هند کې د ثبات راوړلو لپاره وویل، هند ته د باراک اوباما له خوا لېږل شوی مکتوب یوازې په دې اړه نه بلکې د امریکا او هند ترمنځ پر اړیکو متمرکز و. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز په نوې ډیلی کې د خپل هندي سال شیو شنکر میونن سره ولیدل. دا د باراک اوباما د ادارې او د هندوستان د نوې ډیموکرات حکومت ترمنځ لومړی رسمي اړیکې وې. امریکا هندوستان هڅوي چې له پاکستان سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. کله چې پروسږ کال د نومبر په میاشت کې په ممبئی کې په ترورستي بریدونه کې 168 کسان ووژل سول، له هغه وخت راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. هند ادعا کوي هغه 10 کسان چې د ممبئی په بریدونه کې ښکېل وو په پاکستان کې یې د لشکر طیبه په مشرۍ پوځي روزنه لیدلې وه. هند غواړي چې دغه ښکېل کسان باید محاکمه سي. ښاغلی هولبروک د اپریل په میاشت کې هند ته د خپل سفر پر مهال وویل هغه خطر چې د القاعده او ملګرو لخوا یې سیمې ته پیښ سي د هند، پاکستان او امریکا په ګډو هلو ځلو له منځه تلای سي. کنه امریکا پر هند فشار را نه وړي، کنه امریکا پر هند فشار نه راوړي چې له اسلام آباد سره دي د سولې خبرې له سره پیل کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان جمهور ریاست دوه ورځې مخکې یو اعلان خبره کړه چې پکې عبدالرشید دوستم د افغانستان د اعلی ځواکونو د قومندانۍ درستیزوال معرفي شوی دی او ویل شوی دی چې په نوموړی به په دنده کې پاتې وي او عبدالرشید دوستم د افغانستان د یو تبه په توګه د ټولو حقونو څخه استفاده کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر نوموړي باندې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. فرح هیواد د همدې موضوع په اړه د جمهوري ریاست د پالیسیو د انتظام د رئیس ښاغلي صبغت الله سنجر او پوهان ودیر صافي سره خبرې کړې او په اړه یې رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې عبدالرشید دوستم د افغانستان د اعلی ځواکونو د قومندانۍ درستیزوال دی او زیاتوي چې عبدالرشید دوستم د دغې وظیفې له ټولو امتیازاتو څخه برخمن دی او خپلې وظیفې ته به دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د پالیسیو د انتظام د څانګې رئیس ښاغلی صبغت الله سنجر د ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې څرنګه یو کس کولی سي پر یو وخت سیاسي او پوځي وظیفې ولري وویل:
بله سعیده، چې دا موضوع مطرح شو تر څو چې جنرال دوستم کار وکړي او خپل پوځي برخه کې د رئیس جمهور سره یو ځای دوه کاله مخکې د هغوی حزب یا جنبش ملي اسلامي افغانستان د یو حزبي کنګره په اساس کې هغه خپل حزبي وظیفه نه تیر شو. اوس فعلا جنرال دوستم سعیده خو د جنبش ملي بنیانګذار په صفت دي، ولی هغه عملا د ګوند په ریاست کې کار نه کوي.
د عبدالرشید دوستم وظیفه تیر کال د ثور په میاشت کې هغه وخت تعلق سو چې د ترک تبارانو د شورا رئیس اکبر بای سره یې د یوې شخصي دښمنۍ په خاطر د هغه پر کور حمله وکړه. له دغې حملې وروسته د دوستم کور د پولیسو لخوا محاصره سو. له دې وروسته لوی سرنوالی پریکړه وکړه چې د دوستم وظیفه ځنډنه کړي. د لوی سرنوالی له دې حکم څخه وروسته د عبدالرشید دوستم اړیکې د ولسمشر حمید کرزي په شمول د حکومت د لوړو مقاماتو سره وشکېدلې او دی ترکیه ته ولاړ. اوس چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ته ډېر وخت نه دی پاتې، د جمهوري ریاست دفتر اعلامیه خپره کړې چې عبدالرشید دوستم د اعلی ځواکونو د قومندانۍ درستیزوال دی. د جمهوري ریاست د دفتر د دې پریکړې په اړه چې عبدالرشید دوستم د وظیفې تعلق لغوه سوی په هیواد کې عکس العمل نه ښودل سوی. په کابل کې د سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي وایي د جمهوری ریاست دغه پریکړه د ایجابوي چې د دوستم د وظیفې د تعلق لغوه کول باید د عدلیه او قضا لاره وسی. دی وای
آقای دوستم که در کیس اکبر بای در طرف لوی
دابترشید دوستم وظیفه زکه تعلیق شوی و چې حق د اکبر بای پر کور تر حملې وروسته څارن ولی ته نه حاضرېده دی محکمې او قضا ته نه تسلیمېده او د دې پیښه په اړه تحقیق ورکولو ته نه حاضرېده تر اوسه پورې لوی څارن ولی د عبدالرشید دوستم د وظیفې د تعلیق قضیه نه ده لغوه کړې
عبدالرشید دوستم د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید و خو په راتلونکو انتخاباتو کې که څه هم په خپله کاندید نه دی ولی د ملي جنبش د ګوند مؤسس دی او له ولسمشر حامد کرزي څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی ښاغلی سنجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پر دوستم د بشري حقونو د سرغړونې تورن دی لګول سوی وایي چې دا اتهامات دي
متاسفانه جنگونه په افغانستان کې ډېر ښکاله دي تر اوسه هم په ځینو ولسوالیګانو کې په ځینو ځایو کې موږ امنیتي مشکلات لرو جنگ کې خامخا انسانانو حقوق ته بشر حقوق نقض شوي دي خامخا وطن کې مشکلات پېښ شوي دي اما تر اوسه خاصه محکمې لخوا د افغانستان عدلي قضایي محکمې لخوا داس یو محکمه حکم نشته تر څو چې د محکمه حکم موجود نه وي مونږ نشو کولی د اتهاماتو په اساس یو څوک د مدني او سیاسي حقوق نه بي برخه کړو
شغل سنجر وایي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شورا انتخابات کیږي له همدې عمله حکومت ټول هیوادوالو حتی مخالف او وسلوالو ته بلنه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او په سیاسي پروسه کې ګډون وکړي
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر مارک لوکوک له افغانستان سره د خپل هیواد له شاوخوا 2 میلیون پاونډو مالی مرستې اعلان وکړ د برتانیې د نړیوالو مرستو د ادارې مشر دا ژمنه هلمند ولایت د سفر په ترڅ کې په یو خبري غونډه کې وکړه نور په دې رپورټ کې اورو
د برتانیا د نړیوالې مرستندوی ادارې مشر مارک لوکوک نن هلمند ته د خپل سفر پر مهال د هلمند د والي سره په یو غړ خبرې ناشته کې وویل هیواد د خپل مرستو په لړ کې د افغانستان سره د 2.5 میلیونه پاونډو مرسته کوي چې د لوکوک په خبره د پیسو اکثر به په هلمند کې د زیربنایي چارو درغشت ترڅنګ د سړکونو جوړو څنګه او نور ټولنیو پروژو باندې ولګول شي
First priority is to work with the government of Afghanistan to improve
دی وای ل افغان دولت سره باید په لومړی کارنه کې د فساد په مخنیوي کې د هیواد په سطح زیات مرسته وسیاو موږ د ټولنیزو شوراګانو په اړخ کې هم مرسته کوو او کوشش کوو چې څه ډول ځواکمن سیاسي ادارې او ګوندونه رامنځته کړو مارک لوکوک د برچانیا د نیوالو مرستو د اداري رئیس هیلمنت د خپل سفر پر مهال د ګریش د برښنا د فابریکې درغولو ترڅنګ د ګریش کولشکرګا ترمنز د لوی لارې د پخولو او نور ټولنیزو پروژو باندې په نږدې راتلونکي کې د کار د شروع کېدو خبر ورکړ د وویل د دغه 2.5 میلیون پاوند په مالی لګښت ټول پروژې به په راتلونکي 4 کلونو کې پلیسي او په راتلونکي کال کې هم د برتانیا د هیواد له لوري د زیات شمیر پروژو د شروع کېدو خبر ورکړ
د برتانیا دوست هیواد د نړیوالو مرستو رئیس مارک لوکوک هیواد افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره دوی ځنګړي مرستې تر سره کوي زفر فکر کوم چې دغه مرستو اندازه له افغانانو سره د ټول دنیا په کچه چې برتانیا دویم هیواد دی چې وروسته د امریکا د متحده ایالاتو څخه له افغانستان سره او په خاص ډول هلمند سره زیات مرسته کوي او د دوی د مرستو خاص ډول په زیربنایي برخو کې په دولتداري کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ټول د ټولنیزو شوراګانو په جوړولو کې د دوی ټول مرسته د ستاینه وړ دي
د هلمند والی محمد ګلاب منګل چې د برتانیا د نړیوال مرستندوی ادارې له مشر سره په ګډه خبرې ناشته کې وینا کوله د برتانیا له هواد نه د بیا رغونې د پروژو په لیکولو کې مننه وکړه شاغلی منګل وویل برتانیا د امریکا د متحده ایالاتو نه وروسته دوهم هواد چې د نړۍ په سطح نه وازي د هواد سره بلکې په خاص ډول د هلمند سره خپل مرستې روانه ساتلې د یادونه وړ ده چې په روان کال کې د برتانیا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا ډي اف آی ډي له لوري د هلمند ولایت سره د بیا رغونې په کارونو کې د مرستې ژمنه خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي د لشکرګا په کوچني شهر کې د بیا رغونې کارونه ډیر لږ دي کوي هم ډیر ټکنې روان دي چې د هلمند خلک د چټک ترڅنګ د بیا رغونې د زیاتو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي
په ریپورت کې موریدل چې د برتانیې د نړیوال مرستو د ادارې مشر هلمند ولایت سفر کړی او دغلته په افغانستان سره د خپل هیواد د میلیونونو پاونډو د مرستې اعلان وکړ یو نوی سیاسي ګوند چې ځان د افغانستان ملي مستقل ګوند بولی پرون په کابل کې د خپل فعالیت اعلان وکړ د دې ګوند له جوړېدو سره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو شمیر له 100 واوخت د افغانستان د ملي مستقل ګوند مشرانو ویل هڅه به وکړي چې په هیواد کې د روانو ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي د عدلي وزارت چارواکي وایي چې سیاسي ګوندونه باید له خپل کړنلارې او پروګرام سره سم عمل وکړي په دې اړه تفصیل له کابل پر ریپورت کې اورو
د افغانستان د ملي مستقل ګوند مشران وایي چې دوی به په هیواد کې د هر ډول تبعیض پر ضد مبارزه وکړي او هڅه به وکړي چې د خلکو ترمنځ ملي یووالی ټینګ کړي. د افغانستان د ملي مستقل ګوند مشرانو د ګوند د اعلامېدو پر مهال وویل چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو د دې مرستو دقیقه څارنه یې ونه کړه. د همدې له امله د مرستو زیاته برخه په سمه توګه ونه لګېده. د ولسی جرګې غړي او د افغانستان د ملي مستقل ګوند مشر عبیدالله اسکزي د ګوند اهدافو ته داسې اشاره وکړه:
دا یو داسې سیاسي ګوند دی چې د مختلفو لسو ولایتو څخه د ملي شورا د غړو او د قدر وړ مشرانو لخوا تاسیس شوی دی چې ملي وحدت په نظر کې نیول شوی دی، او لوی خدای جل جلاله دې وکړي چې موږ دغه بې اعتمادي له منځه یوسو. نور موږ دا د پښتون و تاجک ازبک و هزاره په نامه نه، بلکې د یو افغان په نامه ژب وکړو.
د عدلی وزارت وای د هیواد د اساسي قانون د موادو سره سم د افغانستان د ملي مستقل ګوند له جوړېدو سره په هیواد کې د سیاسي ګوندونو شمیر له سلو څخه واوخت، او هر یو مکلف دی چې د خپل کړنلارې سره سم سیاسي فعالیت وکړي. د عدلی وزارت د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د ثبت او انسجام رئیس محمد ناصر حافظي وویل:
ما تا به امروز 108 حزب سیاسي را جواز داد.
موږ تر ننه پورې 13 سیاسي ګوندونو او 1450 ټولنیزو سازمانونو ته جواز ورکړی دی. دوی د دې وزارت شرایط پوره کړي او مکلف دي چې د اساسي قانون او د خپل ګوند د کړنلارې سره سم عمل وکړي.
په دې حق لزینې افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ګوندونو فعالیتونو ښې نتیجې نه دي ورکړي، ځکه چې دا ګوندونه په نمایشي توګه رامنځته شوي او د خلکو ملاتړ ورسره نشته. خو د دې ګوند مشران وایي چې دوی به د خپلې کړنلارې ټول اصول په ښه توګه عملي کړي.
تازمن غغل ازادي رادیو اور پنیرار کې د شرکتونو د اوریدو سیمیز دفتر پرون پرانستل شو، او د سردار محمد داود پونیم یو تند د ادارې د سیمیز مشر په توګه وټاکل شو. نو موري خبريالانو ته ویل سر لنن نه به د خلکو د شرکتونو اوریدل پیل کړي، او کې د حل لارې ورته نشو مندلې. نو د دې ادارې د اصول لمخې به د افغانستان د ولسمشري دفتر ته راجې کړي. په دې اړه له جلال آباد رپورت لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دفتر لخوا په ننګرهار کې د شکایتونو د اوریدلو د دفتر امیر سردار محمد داوود ویل سره لدې چې د دفتری ځای او لوازم له پلوه الله هم ستونزې لري، خو سر له سبب د خلکو شکایتونه اوریدل پیل کړي. د ویل
په ننګرهار کې او کونړ او نورستان او لغمان دوی ځای کې شکایتونه ډیر زیات وو. بیا د جمهوریت د خوانه او د ریاست شکایت عمومي د خوانه زی لازم وګڼلم چې د خلکو شکایتونه ډیر دي، او ته په نامه د امارت زوند شرقي ساتو وظیفه اجرا کا چې ترڅو کوشش وکړي چې د خلکو سره همکاري وکړي. زموږ دفتر سر د سبانه په ریاست ځوانانو کې سر د سبانه زموږ کارونه شروع کیږي. موږ د اتو بجو نه تر شپږ بجو پورې موږ د خلکو کار چې وي موږ تر ماښامه عمل ته ناستې خدمت کوو. تشکیل کې موږ تر تقریبا دیش نفر بزنس شوي چې ولسوالیان هم دي، او ولایتو لپاره موږ یو نمائنده لیږو پر دفتر لغمان ته، کونړ ته، نورستان ته، یو عمومي دفتر به دلته وي.
دا چې د خلکو د شکایتونو په اوریدو دا دفتر ستونزې څومره حلولی شي، سردار محمد داود وایي:
دلته چې زموږ څه وس او قدرت هم رسېدلو د والي صاحب سره موږ په تماس نیسو، که بالفرض په دې ځای کې موضوع دې حل هم نشو کولی، موږ کولی شو چې دا بیا موضوع موږ رسمي ولیکو ریاست دولت ته، پس هغه نه چې هغوی هلته اقدام کولو، ریاست جمهوري اقدام چې هغوی کولو هغوی په دې سره کې وبیا خپل موږ د خلکو شکایت ته ګورو. که د خلکو شکایت دی ولسوالیو نه وو، نو د ولسوالیو سره موږ ارتباط نیسو، که بالفرض خلکو دلته په مرکز کې کوم شکایت لرلو د کوم مرجی سره، نو موږ د مرکز سره به خپل موضوع د هغوی حل کوو او فصلو به دلته د خلکو نه موږ همکاري غواړو په دې سره کې چې هغه څه چې واقعیت شکایت دی لري خپل شکایتونه د موږ ته د کاغذ په سر باندې ولیکي راوړي دي، او که د چا سره خصومت ولري بل شی لري او د هغه نه موږ معذرت غواړو.
بل پلو د ننګرهار ولایت خلک وایي دا دفتر به ونشي کړای په دومره لږو امکاناتو شکایتونه رفع کړي. یو شمېر خلک وویل تر دې وړاندې هم ګڼ لوړ رتبه هیئتونه ننګرهار ته د شکایتونو د اوریدو لپاره راغلي وو، خو د خلکو ستونزې نه دي حل کړي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې په 1296 منځنۍ څپه باندې اورېدلی شئ او د اف ایم په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول واورئ. په هرات کې د لرغونو منارو ترمنځ د تیر شوي سړک پر ځای د متبادلې لارې د جوړېدو لپاره حکومت $1,000,000 ځانګړي کړي دي او ابتدایي کار هم پیل شوی دی، خو بیا هم په دې ښار کې د لرغونو آثارو د تباهۍ رپورټونه خپرېږي. له هرات زمونږ خبریال پرې رپورټ لري.
د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس نعمت الله سروري آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل دولت $1,000,000 د ولایت محلي ادارې ته په واک کې ورکړه سو د هرات د لرغونو څلیو یا منارونو ترمنځ بدیل سړک پی جوړ شي.
دا پیسې لاسو په دې حق له یو کمیشن مقرر شوی دی چې دا استملاک او دا پول او پرچاک او دا سړک جوړ کړي.
د هرات منارونه د الکتر لګه وسو کاله تاریخي قدامت په لرلو سره د تیموریانو د حکومت دور پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو کلتوري ټولنې مامورینو د دغو آثارو په لرغونتیا ته په پام سره هوډ وکړ چې د هرات د زاړه ښار سیمه او منارونه به د نړۍ کلتوري میراث برخه وپیژني، خو په دې شرط چې د منارونو ترمنځ هغه سړک چې د ایران په لوري تللی له دغه ځایه وګرځول شي. دا ځکه چې د مامورینو په وینا د ورځې په اوسط ډول د زر ارادې موټرو په تور راتلو سره منارونه ته د زیان اړولو خطر ترشته. همداراز د زاړه ښار سیمه کې دولت څخه غوښتي و څو دغو خلکو مخه ونیسي څو په خپل سره ډول دلته ودانۍ جوړوي. د هرات محلي ادارې د یونسکو غوښتنې ته په هر کلي د زاړه ښار د خوندیتوب په غرض یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې د آغا خان کلتوري ټولنې تر څنګ دوه کلون رئیس کار پیل کړ. د کمیسیون د کړنو او زاړه ښار اوسنی حال مې د آغا خان کلتوري ټولنې یو مامور انجینر محمد داود څخه و پوښتنه چې دا مهال د هرات د ارګ د رغولو په دنده بوخته
خپل سر باندې چپکونه اوس هم جریان لري. روزانه وینو چلته تخلفات صورت نیسي او خپل سر باندې خلک کورونه چپکوي. چپدې کې شاید هم زوف د دولت یا هغه ارګانونه چې په غو پورې مربوط دي هغه زوف په دوزه کې وښودل شي. بله، موږ خپل کوم کمیسیون باندې چې مصرف وکړو مصرف کوو نو فکر کړم چې هغه کومه نتیجه ورنه کړله. بس سدی په زده تا وخت دي تخلفات چې په دې کال کې صورت نیولای دي د 15% پورې په صح کال کې ورانای شوې دي.
انجینر محمد داوود اندښنه لري لکه د هرات خلک او محلي اداره د زړه ښار سیمه کې د زړو ودانې د ډنګېدو کارونه دروي یونسکو به دغه ښار د نړۍ فرهنګي میراث برخه ونه پیژني. خو د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ترڅنګ چې هلته خپل سری ومنل مګر د داوود دا رقم ونه مانه چې د روان کال په اوږدو کې 13 د زړو ودانیو د ړنګېدو پیښې لري
مګر تخطی شته.
مګر په څنګ کې ژمنه وکړه چې دا ټول به حل شي. هرات کې د دولتي مامورینو وینا ده چې وسو لرغونې ودانۍ پیژندل شوي دي کوم چې د ځینې تاریخي قدامت آن د اسلام له ظهور وړاندې کلونو پورې دوی وای رسیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت د غزانګړي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو د سپورتي فعالیتونو په اړه ازادي رادیو سره تماس کشئ او یا هم خپل پیشنهادونه او پیغامونه مونږ ته راوستوي. د خبرونه په 2:30 کې تاسو په د اسلام بنسټ پرن په ست یو مطلب اوري او د غراس د امریکا لخوا یو خبر شوی رپورت په اړه هم اوري چې په نړۍ کې د استبدادي حکومتونو په اړه دی. د ورکشو عزیزانو د لټون پروګرام هم د خبرونه په پاتې برخه کې خبريږي. خو اوس د کابل په وخت 8:30 بجې کې دونکو دی فرح واد را سره په استودیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیک ل فرح واد څخه ورو
د ناتو اتو هیوادونو د دفاع وزیران د چهارشنبه په ورځ په هالند کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. دا د هغو هیوادونو د دفاع وزیران وو چې فوجیان یې په همدې ولایتونو کې میشتي او د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي. د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو درې ورځنی عملیات کړي دي. د دې ولایت امنیتي مقامات وایي چې دغو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د ناتو یو مهم قومندان وایي افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو استول باید د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې بشپړ سي. او د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ چهارشنبه په ورځ هند ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما یو مکتوب رسولی دی. دغه مکتوب د امریکا او هندوستان د اړیکو د ټینګېدو او په افغانستان او پاکستان کې د ثبات راوړلو په اړه لیکل شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو شمیر کارپوهان په دې نظر دی چې د اسلامي بنسټ پالنې پر ضد مبارزه به ډیره اوږده وي او دا به یو اشتباه وي چې یو بدلون دوه دی د لوري مثبت بدلون وبلل شي. البته دا دواړه یا د لږ شمیر بدلونونه هم په خپل ذات کې ډیر ارزښت لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره ښه خبرونه ګڼل کېدای شي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو مقاله لیکلي چې مهمې برخې له جانقا الکوزي څخه اورو.
تر هر څو لمړی څو ورځې وړاندې د لبنان انتخاباتو حزب الله ډلې ته سخت گزار وکړ. حزب الله یانو زیاتې هلې ځلې وکړې چې د لبنان په سیاست کې خپل منګولې ټینګې وساتي، خو رای ورکوونکو د یکشنبه په ورځ دوی ته شا کړه او لویدیځ پلوي ائتلاف ته زیاتې رای ورکړې چې په پارلمان کې واک وساتي. د لبنان له انتخاباتو څخه ډېرې ښې نتیجې رابرسېره شوې. د جمهور رئیس باراک اوباما د تېرې اونۍ وینا ته خلکو سمدستي او په ځای ځواب ووایه. جمهور رئیس اوباما په اسلامي نړۍ غږ کړی و چې افراطیت یا بنسټ پالنه دی پریږدي. د لبنان د انتخاباتو د نتیجو له مخې به اوس د امریکا لپاره اسانه وي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ معامله پر مخ بوزي او د سوري لخوا به هم چې د حزب الله ملاتړ کوي ډېره اندېښنه ونه لري. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د واشنگټن د څانګې سر لیکوال جرالد صاحب وایي په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان او لبنان کې د بنسټ پالنې په ضد مبارزې لپاره هیلي او امیدونه پیدا شوي. بلخ خبر ممکن له ایران څخه وي. د پاکستان د ستونزو او د نوو هیلو په اړه وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباریو د القاعده او سخت دریزو وسلوالو په ټکولو کې ښه کار ورکړی دی. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د امریکا ښه ملاتړ کوي او د بنسټپالو په ضد یې ډېره سخته مبارزه روانه کړې چې باید قدر یې وشي. داسې بریښي چې د پاکستان پوځ هم بالاخره د اسلامي بنسټپالو په ضد د جګړې ډګر ته وردانګلی دي. په عین حال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلک د وسلوالو په ضد راپورته شوي او له خپلو کلو او بانډو څخه یې وباسي. د ورځپاڼې په باور د بردیر خلکو په یو مسجد کې د ځان وژونکي بمي حملې وروسته د وسلوالو په ضد وسلې اخیستي او له خپلو کلو او سیمو څخه د طالب وسلوالو ایستل پیل کړي دي. وال سټریټ ژورنال پوښتنه کوي په پاکستان او لبنان کې په دې وروستیو بدلونونو سره به دا هیله هم پیدا شي چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد به د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې ماته وخوري. ورځپاڼه لیکي که د احمدی نژاد د ډیر قوي بدلون غوښتونکي سیال میر حسین موسوي روانو سختو هلو ځلو ته پام وکړو، نو دا امکان شته چې سرسخته او سرګردانه احمدی نژاد دې ماتې وخوري. وال سټریټ د تحلیل په یوې برخه کې لیکي د خوشبینۍ په همدې فضا کې به غوره وي چې محدودیتونو او ستونزو ته هم پام وکړو. په لبنان کې به بیا هم حزب الله یو قوي سیاسي ځواک پاتې وي او په اسانۍ سره به فعالیت کوي. په پاکستان کې حکومت تر اوسه دا نه ده ښودلې چې له وسلوالو څخه پاکې شوې سیمې ساتلی شي. دا به اشتباه وي چې په ایران کې د محمود احمدی نژاد محبوبیت هم له نظره وغورځول شي او مخالفین یې له حده زیات منځلاري یا معتدل وبلل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په امریکا کې د بهرنۍ پالیسۍ شورا د استبداد د نوې لړۍ ترمنځ تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې غیر دیموکراتیک حکومتونه د پخوا په نسبت نن په ډیر مهارت او پرمختللي بڼه عمل کوي. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ شورا یو غیر انتفاعي موسسه ده چې په ترکیب کې د بهرنۍ سیاست او دفاعي چارو کارپوهان شامل دي. دا مقاله د ازادي راډیو د خونی مسؤل مدیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو رئیس او د ازادي آسیا د راډیو رئیس په ګډه لیکل چې مهمه برخه له نوریاس نوري څخه اورو.
په اوس وخت کې مستبد او دیکتاتوري رژیمونه د نوي او پرمختللو شیوه په کارولو او د ډیرو پیسو په لګولو سره د دیموکراسۍ د خپرېدو مخه نیسي. د مستبدو حکومتونو دغه نوي ډلې د قانون د حاکمیت، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ پر اساساتو ولاړ دي او نړیوال نظام د رامنځته کولو هڅې له لوی چلنج سره مخامخ کړي دي. د تیرو پیښو په اړه موجوده قضاوت واضح څرګندوي چې په 1990 کلونو کې پیښې ډېرې په چټکۍ سره رامنځته شوې. د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره داسې برېښېده چې ډیموکراسۍ به په ډېر سرعت سره خپره شي، او وروسته د روانې لسیزې په سر کې رنګارنګو انقلابونو نه یوازې د یو شمېر هېوادونو حاکم مستبد رژیمونه حیران کړل، بلکې په مرکزي آسیا او منځني ختیځ کې د ډیموکراسۍ د خپرېدو هیلې هم راوټوکولې. خو د دغو پیښو په عکسالعمل کې مستبدو رژیمونو هم بیرته ځانونه سره منسجم کړل، د خپلو ځپونکو اعمالو بڼو ته یې تغییر ورکړ او عصري شیوې یې خپلې کړې. د دې مقالې لیکوالان وایي زموږ سازمانونو له خپلو کارپوهانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه لارې چارې دي وڅېړي چې له مخې یې 15 بانفوزه هېوادونه چین، ایران، پاکستان، روسیا او وینزویلا د خپلو سرحداتو دننه او بهر د ډیموکراسۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورڅخه کار اخلي. دوی وایي زموږ د تحقیقاتو نتایج د یویشتمې پیړۍ د مستبدینو لخوا د ډیموکراسۍ مخنیوي تر سرلیک لاندې په یو راپور کې خپاره شوي دي. په دې راپور کې د عادي رژیمونو مشترک خصوصیات او هم په عمومي ډول په نړۍ کې د سیاسي ازادیو په کمزورتیا کې د دوی رول څېړل شوی دی. دا هېوادونه د خپلو مطلقه استبدادي رژیمونو د بقا لپاره له بېلابېلو لکه په قانوني نظام کې د لاس وهلو، د رسنیو د کنټرولولو او د ویرې او وحشت د خپرېدو له لارې په خپل تعبیر ډیموکراسۍ تطبیقوي. په دغه هر یو هېواد کې حاکمه طبقه پرته له دې چې اصلي پروسې ته توجه وکړي، پلویانو ته د امتیازاتو او مخالفینو ته د مجازاتو په ورکولو سره خپل قدرت ساتي، چې دا د دیکتاتورانو کومه نوې طریقه نه ده. په دې هېوادونو کې کوم شی چې نوی دی هغه نوې ماهرانه پرمختللې شیوې دي چې په انټرنیټ کې د بحثونو مسیر بدلوي. په داسې حال کې چې دا رژیمونه انټرنیټ په بشپړه توګه نشي کنټرولولی، د انټرنیټ له لارې د قانوني بحثونو د جریان د مختلولو لپاره له ګڼو کارپوهانو څخه کار اخلي. دغو رژیمونو د سوداګرۍ له نړیوال نظام سره هم ځان عیار کړی څو پر بازارونو خپل کنټرول لا محکم کړي. د بېلګې په توګه چین په نویو او پخوانیو رسنیو باندې یو شان تجارتي سانسورونه لګولي دي. په تېره بیا په چین کې په خصوصي شرکتونو باندې څارنه په زیاتېدو ده. دې ډول اقداماتو په دې اړه چې انټرنیټ د ډیموکراسۍ د خپرېدو یوه وسیله ده شک او تهدید رامنځته کړی دی. نوی دیکتاتوري رژیمونه همدارس په نړیوالو خبري رسنیو کې د ډېری پانګونې له لارې هڅه کوي نوي نړیوال ارزښتونه او دیدګاوې رامنځته کړي. کرملن د نننۍ روسیې په نامه ټلویزیوني شبکه چې 2 میلیونه ډالر ارزښت لري جوړه کړې ده چې د شمالي امریکا، اروپا او د آسیا لپاره خپرونې لري. ایران د 2008 کال را په دې خوا د پرس ټي وي په نامه انګلیسي ژبې ټلویزیوني شبکه جوړه کړې ده چې د بیلابیلو هیوادونو په سلهاو کارکوونکي لري. چین همدارز له خپل ځانه د یو ښه تصویر د ښودلو لپاره په بهرنیو رسنیو کې ډېرې پیسې مصرفوي. د راپورونو له مخې چین په وروستیو کې د رسنیو د پراختیا لپاره لږ تر لږه 6 میلیارد ډالر بیلې کړې دي. دغه رژیمونه د دیکتاتورۍ د نفوذ د خپرېدو لپاره د پراخو هڅو په لړ کې همداراز د هغو نړیوالو سازمانونو او محسو په مقرراتو کې ګډوډي رامنځته کوي چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پلوي دي. د رژیمونو په ملګرو ملتونو کې یو ائتلاف رامنځته کړی څو د تعزیراتو پر هر ډول وړاندیزونو سخت انتقاد وکړي او ډیموکراتیک ضد اقدامات ترویج کړي. تر اوسه د نړۍ سیاست جوړونکو هڅه کړې چې له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره یوه درسته تګلاره پیدا کړي، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د دیکتاتورو رژیمونو دغو ټولو هڅو ته د یو څرګند ځواب د نشتوالي سره سره په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې اړه بحثونه تودېږي چې آیا د امریکا د بهرني سیاست د فهرست په سر کې د ډیموکراسۍ له نورو د دفاع، ډیپلوماسۍ او پرمختګ له اصولو سره چې د امریکا د بهرني سیاست د ملاتړ تشکیلوي ځای ولري یا ترې وایستل شي، بل هیڅ داسې شی به دغه نوي دیکتاتوران دومره خوښ نه کړي چې له دغه فهرست څخه د ډیموکراسۍ په خطوهلو سره دوی ترلاسه کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. محترمو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم لکه تل د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي چې موږ به هڅه وکړو چې په نننی پروګرام کې ډیر دغه پیغامونه نشر ته وسپارو. خو بیا هم د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه دومره زیات دي چې نیسو کولای غونډې په یوه وار په یوه پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رارسېږي چېرته چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو له تاسو څخه هیله کوم چې د دې پروګرام تر پایه ما سره پاتې شئ. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې د تاسو کوم دوست یا عزیز پیدا شي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ. او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پایل کې داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی، خپل عزیز لټوي، خو دی په خپل پیغام کې وایي چې د ځینو نورو کسانو په حقله معلومات لري چې اوس دوی چیرته دي. که د دوی کورنۍ دغه دوستان لټوي نو لطفا دغه پیغام واورئ.
وعلیکم السلام. علیکم زمان نوم محمد ابراهیم دی، کابل ولایت خوت جبر ولسوالۍ اوسېدونکی کوي د خود کابل دیوالي لیسې معلم. زما یو خدای زیدالله ولد حزبالله لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرته دی زما آواز اوري یا بل څوک د ده په باره کې معلومات ولري، په دې نمبر د اړیکه ونیسي. کابل 0795396 او په آخر کې مې دا خپله ایماني او اسلامي وظیفه وبلله چې د حق او ورکو شوي عزیزانو په باره کې چې زه معلومات لرم باید ازادۍ د راډیو د لارې د دوی خپلوان خبر کړم. اول ملا عبدالرؤف سرکودا، چنیوټ بازار، شاکق بابا زیارت کې اوسېږي دی. دویم شاولي نومی د پنجاب ایالت کې دی، پنجابي سره مزدوري کوي. سکندر نومی دریم کس، لس کاله کېږي چې د ملتان لاین هوټلونو کې کار کوي. و سلام، زیاتو معلوماتو لپاره زما د کابل د ټیلیفون په شمېره اړیکه ونیسئ. خدای په امان.
گرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي، خو د ټلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه واورو، پس له هر پیغام به زه تاسو ته هغه شمیرې ووایم له کومو چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او دغه شمیرې د کمپیوټر په صفحه پاتې دي. نو اول پیغامونه.
السلام علیکم، زه ډاکټر افس خبرې کوم. مخکې او شپږ میاشتې مخکې په ډېره دولر نه یو چا چې د خپلې کورنۍ سره یو ځایوالی غوښتلو، هغه عبدالله نومېدلو. د پلار نومې چې دی محرر ممتاز خان دی او د نیکه نومې چې دی میرزا علي خان دی. نو هغه چې دی غوښتل چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. نو که چېرته زموږ د آواز اوري نو په همدغه نمره باندې چې دی موږ سره په تماس کې شي. السلام علیکم.
تاسو کولای شئ چې په دې شمیره د اوریدونکو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره د 0093 8 4 3 3 0 2 8. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم، د تلیفون شمیره یو ربیا 0093 8 4 3 3 0 2 8.
السلام علیکم. د زادې ریډیو ټول کارکونکو ته د زما سره منو ورسېږ. زه عبدالحالی د پېښور څخه تاسو زحمت درکوم. زموږ یو سیمال ورسې تقریبا د 15 کال دی په نامه د غلام دی د زمدینه کازوی. هر چاته کې معلومات دې د پاره ماته دې په دې شمورو زنګ وي.
کله دغه ګران اوریدونکو د ورک عزیز په حق تاسو معلومات لري نو کولای شي چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړي 0092 3 3 3 و 3 9 5 3 2 3. د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 0092 3 3 3 و 3 9 5 3 2 3.
زمایا واقعي د غور ولایت د میر محمد نومیږي، 15 کال کې چې ورک دی. اورور معصوم نومیږي، اورور محمد ګل نومیږي، د ولسوالۍ د تیور دی. 15 کال چې ورک دی، صدا شمیره زنګ ماته و.
تاسو کولای شئ چې دغه اوریدونکو ته کده دوی د ورک شوی عزیز پاک معلومات لري په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. د افغانستان شمیره ده 0093 8 8 9 4 5 شپاک و. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم 0093 8 8 9 4 5 شپاک و. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0043 22 14 40 115. ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې اورئ، نو د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې پته دا ده:
www.azadiradio.com.
تاسو کولای شئ چې په دې انټرنیټي پاڼه کې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام واورئ. خو یادونه ورده چې په دې انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول پروګرامونه واورئ.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
گرانو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ او له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ، د پدې خاطر چې وار ورسید هغو پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته را لګلې دي، او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز یا دوست وي.
هلو، السلام علیکم. زه فتا د کراچۍ نه خبر، زه د وزیرستان اوسیدونکی یم. زما یو دوست چې نام دی طالب علم سیدوالی دی، او ځینې خلک یې د شمامت په نامه مرفي کوي، او ځینې خلک یې د عبدالله په نامه باندې مرفي کوي. د وزیرستان اوسیدونکی دی. درې درې نیم کاله کېږي چې دا کورونا تللی دی، هیڅ معلومات یې نه کېږي. که چاته د دې سړي په باره کې سم معلومات وي، نو زموږ ته په دې نمبر باندې زنګ وایي: 03-34-08-02-05-1.
السلام علیکم. زه عبدالبصیر د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د بیابانه کې د کلي چې اوس فلحال د پېښور د چارسدي اوسیدونکی یم. زه دا وایم چې د نن څخه 8 کاله مخکې زما د کاکا زوی د ترپتي جان د ایران په علاقه کې نظره کسوی دی، چې خپل نوم یې صدو خان دی، او د پلار نوم یې خلکدار اکا دی، او د نیکه نوم یې نظام اکا دی. نو که چیرې دی په خپله زما غږ اوري، او یا یې هم نور ملګري اوري، په دغه نمبرو باندې دی زموږ سره ټلیفون وکړي. دا اول ټلیفون نمبر دی: 00-92-301-8-4-39-9. د دوهم ټلیفون نمبر دی: 00-92-302-15-99-8-8.
الو، السلام علیکم. زه د وردګو د ولایت د بندي چاک د ولسوالۍ د ګډا د پیوان د کلی اوسیدونکی یم. زما نوم محمد نذیر دی، د ایران د اسوان مستاس ته خبرې کوم. زه د رادیو آزادۍ ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې، سلامونه، احترامات وړاندې کوم. پس د سلام از ما یو د کاکا زوی دی چې نوم یې سلیمان دی، او په کوټه کې 4 کاله د کور لخوا نادرکه شوی دی. که چېرته دغه از ما غږ اوري، نو په دو تلیفون شماره د ما ته زنګ ووهي: 0-913-83-420-92. یا ریدیان تکرارم: 0-913-83-420-92. و سلام، خدا عمل شي.
منم محمد هاشم، زما دغه یو زوی دی په نامه د حبیبلا نومیږي، او دا نیمروز د ولایت سره حرکت کړی دی. د روزګان په ولایت کې نادرکه دی، 15 میاشتې کېږي چې نادرکه دی. کار چل دلی دغه خلشن دی، دغه مشته دی طلا راکړي چې موږ ډېر نګران یو. او زما نوم محمد هاشم نومیږم.
بله، که چاته معلوماتی په دغه شماره تلیفون دی موږ سره په تماس کې سي: 0-99-3-0-9. شماره بیا تکرارم: 0-99-3-0-9. و سلام.
الو، سلام علیکم. زه لال محمد یعنی تاج محمد زوی. ما پلا د 14 کاله کېږي چې ورک ده. نو که چاته په دې هکله معلومات وي، په دې شماره دې موږ ته زنګ ووهي: 0-8-2-2-5-1-2.
زه ډګروال محمد الله ساتیا د کنړ د ولایت د پیج درې د مانونجي د ولسوالۍ د لچلام د سرون د کلي اوسیدونکو د ازادۍ د راډیو ټولو کارکوونکو او خصوصا د ورکو عزیزانو د خپرونې چلوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتهم. بعد د سلامه د ترکیه د استانبول د سرحد څخه د یونان په طرف په تاریخ د اتم د نظام د 1400 کال د روژې په 13 چې د 10 ستمبر 2001 کال سره سمون او برابرېږي. یوې کښتۍ حرکت کړی وو، وروسته د 4 ساعتو منزل څخه کښتۍ تیل خلاص کړي دي او د یونان په وخت د شپې په ساعت د 3 بجو د مدیترانې په بحیره کې د کرت جزیرې ته نږدې په اوبو کې ډوبه او غرق شوې ده. په دغه کښتۍ کې نعمت الله د ډګروال محمد الله ساتي زوی او د احمد لمسی د کنړ د ولایت د پیج درې د مانونجي د ولسوالۍ د لچلام د سرون د کلي اوسیدونکي پکې وو. ورک او بې درکه شوی دی که ته خپله نعمت الله ژوندی وي او دا اعلان اوري او یا د نعمت الله په هکله کوم بل څوک د ژوندي او یا د مړي په باره کې معلومات او خبر ولري او پته ورته وي په لاندې تلیفونونو نمرو دې موږ ته زنګ ووهي. په هلمند کې د کمال خان لمبر 0999 5958 0 په کابل کې د حافظ الله لمبر 0 5503 3 1 0.
زه شجو زبل ولایت شجو لسره ټلیفون کوم. ما یو نفر ورک ده د ملک زوی ده، نن محمد رسول ده، د اته کال کیږي ورک ده. که څوک ده په حق معلومات لري په دا شماره ټلیفون وکړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کلی په دې شماره زنګ یو یې څه پروا څه پروا یلی څلوتل یې سوار څه پروا څه پروا یلی څلوتل یې سوار وسله
شاولی د جنوبی وزیرستان ژغږم آیات خان د جمال زوی دا څلور کال کې چې ورک دی چار چیرې یادی خپل اوري مرګری انډولان اوري 210 د ټلیفون وکي 0915 210 0
زه جاید افغانستان نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی دی چې عبدالله لمیږي او دا ډیر وخت کېږي زمونږ څخه نظر کشوی ده که چېرته زمونږ آواز اوري نو په 1 شپېته شل نمبر زمونږ سره تماس ونیسي.
زمونږ یو پیغامات دی مطیع الله نظر کشوی دی مطیع الله او په ایران کې او د لغمان اوسېدونکی دی ولسوالي علیشنګ دی او که چاته پته وي په دې نمبر زمونږ ته معلومات را کړي علیپور کې هم
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 5 2 9 9 0 2 پنځوس دوه نوي اووه. وسلام.
السلام علیکم، زه د کوټې بلوچستان نه خبرې کوم د بریلي کشتن څخه. موږ یو ملګری ده په نامه عبدالله حبیب د زابل ولایت د نبار ولسوالۍ د ناکلي د کلي اوسېدونکی ده. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده. که چېرې دی زموږ غږ اوري یا بل چا د څه درک وي د ده په باره کې، نو موږ ته دی پر دې نمبر له موږ سره رابطه ونیسي. صفر درې صفر اووه درې نه درې یو پنځه نه نه. وسلام.
زه رحمت الله پاکستان کښې ستانې څخه خبرې کوم. په کام وردګ زما یو ورور چې د مرګل په نامه د لس کاله کېږي چې په ایران کښې ورک دی، نادارکه شوی دی. خدای په خپله زما پیغام واري، یا بل څه کار وي، مرګل د شیرین زوی. په دغه نمبر دې موږ ته زنګ وهي، 0 8 6 5 4 4 10. بله شمېره ده 0 3 4 4 8 1 0 8 2 9 2.
زه عبدالحادي د هلمند د ولایت د برمچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. سلامونه خپل د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو ورک عزیز لرم په نامه د زاد خدا، چې د وړونو نومونه د عدل خان او نیک محمد او د کمال زوی دی. دا ډېر وخت کېږي چې درک یې نشته، او کتار چا ته د دې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي 0 0 8 8 2 6 9 8 5 8 5 2 4. په کوم بلوچ مالزی دی، په کوم بلوچ دی. خدای په امان.
السلام علیکم، زه د جنوبی وزیرستان وړنه خبرې کوم. یمو نوم سودلا جان دی، یمو پلور چې نوم یې شاسلم دی، د درویشت کولو راسه د کور نه ورک شوی دی. که دی د موږ غږ په خپله وروي، یا د ده په باره کښې نور چا ته معلومات وي، مو ته ده په دا نمبر باندې ټلیفون وکړو 0 0 92 965 211 685. یا ده په ازادۍ ریډیو کښې اعلان وکړو. وسلام.
الو السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالعلي نومېږم، زما ورور ورک ته حضرت علي نومېږي. 0 9 3 5 4 9 4 8 40 په آخر کښې 3 دي.
تاسې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام واورید. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام همدومره و. تاسې تر بل پروګرامه پورې په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 10 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
بلتا لاس دی سم محتاج، مخور منا رغی
بچکی اے بچانو ستا سکور افغانستان یا میر ویسم احمد شاہ پشان فرزن بزیگا اومان شم اخلاص کی